راغلی چې په طبیل شکل باندې د خلکو د حمایت لپاره راغلی دا د شي ودل چې امنه رمسته وړي وو د امیر اوستلی و هغه قدرت پلاس کوه.
جلالی صاحب اوس ډیر خلک وایي چې افغانستان امن دی، آیا دا امن د ثبات په معنا هم ده او که ثبات جلا تعریف لري؟
خبره ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي، په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي، مګر ثبات هغه وخت راځي چې خلک راضي وي. هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دو ستنو باندې ولاړ دی. یو ستن یې د خلکو ازادي له بیرې نه، خلک له بیر نه خلاص، حکومت له بیره دی، غله نه بیره دی، بیکار نه بیره، د سیاسي پولیس نه بیره، د بیر نه خلاص، د خارجیانو له بیر، د تجاوز له بیر نه خلاص. دوهمې دغه د ازادي له احتیاج ده، چې هغه احتیاج داسې وي چې فکر کې دغه ډوډۍ چې نن لرم سبا به هم موجود، دا کار چې نن لرم سبا به هم موجود، دغه ثبات راځي. په دې کې ثبات دی، ثبات په دې اساس باندې ډېر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې، د موافقې په اساس باندې، د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هیوادونو کې نشته، ثبات هم موجود دی او که طالبان وایي چې هم راوستل، هم په دې خاطر راوستل چې په خو بې امنیتي دوی راوستل، اما اوس فعلا هم شاید وجودي، هم په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
ستاسو په نظر له کومې لارې افغانستان یوې رښتینې سولې ته رسېدای شي؟
فقط هغه رسېدلی شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود، یعنې یو مشروعیت داخلي رامنځته شي. مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چې ورته وګورې، خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو کارو دپاره، د ځینو اقداماتو دپاره، د ځینو پالیسیګانو دپاره، او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نوسته جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي. کوي دغه دوه شی په افغانستان کې نشته، نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت یې ومني، یو مشروع حکومت یې ومني، او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کښېنه، نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به ومني باور وکړي. په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض دي چې که دنیا یې په رسمیت ونه پېژني، ځینې شیان لري. اول له دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل، دا چې د ځینو هیوادو سره ارتباطات لري، تجارت لري ورسره، او ځینو سفارتو کې خپل نمایندګان شته، او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري. فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې د افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره هغه نه لري، اشتیا نه لري. نو ځکه دوی فکر کوي چې په موسمي شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان د خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري، ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي.
د امنیتي او دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی،
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یا تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه، تو خوښ کې شاید هغه د تا نږدې ملګری، خو دا فکر کوي شاید دا بل څوک یې.
دیوی داسې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلي یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي؟ او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوردونکو، د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خوده لیک چیرې درناوی او اعتماد نه وي، د ژوند ټول چارې ګډي وډي کیږي. یو بل ته نه درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو لامل لمنځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیره
دل سره د انسان ذهن د منفي خواته بیي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاری. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده این کلان که مثلا برش میگه
عمر یه زیاد شوی طول ور توایی چه ده زوری خزه دی زوانه ده ده هم دیل پارا چه زدی رو ور نوڑه یم پا ما بندی پرتله دی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غاره پا هم دی خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو حلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي آغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټې کې په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي ځکه په دغه وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنې د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبرې کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنې مخکې له دې چې دې شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپېریال تنګ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې ارامه نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې. ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب هم شوي دي چې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځان د ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت هر څوک چې ده په ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دې یا د خپل په کور کې دې ته لږ خوشحالي ورکړي چې په کور کې خو خسته نه سي ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپلو میرمنو باندې پر خپلو خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپلې مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې. مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړې بیرونه وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنې په ډېرو مواردو کې نارینه په خپلو ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه سې مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکه شک رامنځته راشي، نو هغه اړیکه بیا څنګه چې په کار وي هغه سې مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې د خپل ډول رواني ناروغي ده. ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه په هرشي باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنې د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنې دا منفي ډول ته سوق شوی اوسي، دا شک ورباندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلود وي، هغه که د کور نه د باندې پروت وي، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینهو بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ورباندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دغه مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چې یاره شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډیرو نو موضوعاتو باندې پر خپل خزینه باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل سي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند لډیر زیاتو کړهونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. د زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مختلف مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مختزو هغه غیر شکه ډیره خه مختتللې سي. کچرته خاوند او میرمن ووسی کدی په بل باندې شک ولري دا اړیکه هیڅ وخت سره مختنه نه ځنه. خزینه مشته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چیرې دا بهر کې نور خزو سره نور جن سره اړیکه ونه لري یا مثال د کاروبار باندې شک کوي یا په نور مسایل باندې تا د خزینه هم سره په خپل خاوند باندې د خویدات لګولې چې مثال ته د بیرون شپانه کې ملګرو دوستانو سره په عموم کې خو پاګون ټول نه کې به نسبت له خزینه نه نارینه به ډیر شک کوي. مثال خپل تخپل په اند مند تعلیم ته نه پرېږدي اته ډاکټر ته تک باندې زور باندې لګیدلې بازار ته وي نه پرېږدي چې وي لار شزان تکالی واخلی نور سودا چې دوی په ورځنی ژوند کې ورته ضرورت لري غو واخلی. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم د ناروغي تر څنګ باندې د تعلیم د کچ ټټواله دي چې زموږ په ټولنه کې بدبختی به دوی چې زموږ د خزینو تر څنګ ډېر نارینه ورخم به تعلیم ده وغوی د شکل زیانونو نه پويږي.
د خون کې او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي خبره دې د ومنل شي کړوړه دې د وستایل شي هغه کم من فکر لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې غو په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره میرمنې د مسایل په تور زورول شي وي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادت او له نظر مرصلاري تر ډیره بریده پورې مخکې ده او قائم او دائم ده. په هر نظام کې مرصلاري خپل خاص ځای لري خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بيخي ډېر حد لا اضافه شوی مرصلاري په افغانستان کې. نو دغه مرصلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کی هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان غړي نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي ترڅو چې خزي خپل تر فشار لاندې راوړي. نو فلهذا دوی دغه د خزو تر فشار راوړلو ذریعہ یوازنی ذریعہ د شک ذریعہ ده چې د شک پستورګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک پستورګو ګوري هغه نه فورا د یو حالت رامنځته کیږي چې روانشي نسی هم دا تایید کړی ده چې دغه خپله د سیو ډول د خداګای یو حرکت منسترازي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دیته آماده کیږي ترڅو چې نور هم تهدید سي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکت او افعال داسې ترسره کیږي چې دا ویر د خزي په ځړه کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه داسې یو کار یې معنی ونی شي ترڅو چې د خاون می په ما باندې شک وکړي زه به داسې کار ونه کوم ترڅو چې زوی می خبر نسی ته ودرې زه به دا کار داسې وکم ترڅو چې ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د خزو د لپاره دغه فضا رامنځته کیږي او د نارینه د لپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغوی غواړي ترڅو خزي تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعہ باندې. دغه حالتونه رامنځته کیږي د شک فضا رامنځته کوي او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لار تعقیبوي په ضد کې راځي هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لار بدله کړي یو خود سرانه اعمال ترسره شي او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جا نه ژوندې ده او نه هم مړه ده په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسېږي همیشه د جګړې
او د جنگ لپاره چمتو وسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودی وکړي، داز حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
bale نیازی صاحب، د کورنۍ فضا د مسایل به څومره خرابې وځي؟ خبره ده چې کله یو کار چانه کړای پامه خبرې و ګنای نه کړي او په غیبه باندې شک لګیږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې ویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا را باندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلا کې پرېږدم، اوس نو چې تور را باندې لګېدلی دی اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هر خبره باندې خوبه دی، خبرم پی باندې خبر لګیږي، بعد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلب باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
bale په داسې وضعیت کې چې بیرون طالبان خځې کار ته پریږدي، او په داخل کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوم موبایل پلاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د عقل د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث یو با تجربه خزه، من حیث یو خزه چې بلکې زه خپل خم یو خزه یم، زه څه توقع لرم په نارینه څخه؟ کزما نارینه زما خاوند ده، کزما پلار ده، کزما ورور ده، او کزما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغه سي هر خزه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا د یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څونه مقید شوی ده د خزو د نارینه وو لپاره، د نارینه وو لپاره خپل آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دې باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري دا اوس چې زه دمدان خبر شوم چې د خصوصي پانتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی دی چې باید ځوانان چې پانتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي هغوی که د ځان لپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پانتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښوي د بل لپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته یې ما ورور یې، که ته یې ما خاوند یې، که ته یې ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا ساحه مه ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالت نه ویني، خشرات نه ویني خفزا نه ویني ټول محدودیتونه دي په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وازه سي چې ټلیفون ډیر مکاره و انټرنیټ ډیر مصرفه و مور تهدید سي چې ټول خپل اولادو ته پام نه کوي دا ټول هغه قیدتونه دي چې هیڅ انسان یې ځان د پاره نه خوښي کله چې مونږ غواړو چې آزاد اوسېږو آزاد خدای خلق کړی یو نو زمونږ په آزادۍ کې هغه قیدات مراوړي چې مونږ ته نشایي
بله
چې مونږ ته نشایي هغه مونږ ته مره مساعده کوي فلهذا که مونږ ته باندې هغه قیدات وارد سي بلاخره مونږ هم زمونږ د هب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري نه بیا یې مونږ دپاره افسوس کوم ګټه لري
بله نیازي صاحب اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو مېرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کېږي هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کې او خپل هم ارامه ژوند ولري
نو خوندو ته بیا دا پیغام ده چې خوندو اول خو خدای دې داسې نارینه او ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوئ دغه حالات که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو یو ځلې تور در باندې ولګول سو ټاپه سو بیا که ځان په د زمزم په اوبو هم پرېوئ د رحمت په اوبو هم پرېوئ بیا ځان نسي پاکولی نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړئ فیصله وکړئ ورته ویې ښیئ په چی شي باندې شک لري دغه تلیفون ته دي سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورېندارې سره یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلي کړه چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم په مخه د خصه د اتاق نه ووزه بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست که عکس العمل مو ونه ښودله فرصت مو ورته که نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي شک خو باوجود دې چې له منځه لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم ولې داسې عمل ما ترسره کړل دراسي او ستانه بښنه وغواړي او بالاخره تاسې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ
ډېره زیاته مننه نیازي صاحب تاسو ژوندی او سلامت اوسئ د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده الله تعالی فرمای اجتن یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکړئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه ان بعض الظن اثم یقینا بعض ګمانونه ګناه دي د دې آیه پرانا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلاتین اجازه نه راکړي اسلام وايي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر و نه ویني دې آیات په اساس ک سړی په کورنۍ کې ک په ټولنه کې ک په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګمانی کول د هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازل بینه بیا مخصوصا په کورنۍ کې ډیر ستر مشکلات د بدګمانی نه او بیجای شکونه او بیجای شبهات نه ایجادېږي ځکه د کثرت د شکوک او کثرت د شبهات د اعتماد د کورنۍ ختمي په دغه وجه نه اسلام مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی دا چې موږ منې کړی ولدی نه اجتنب کثیرا من الظن تاسو اجتناب کړئ ډیر ګمانونه نه ځکه دا ډیر ګمانونه د انسان هغه اعتماد او سوق او هغه ختمي او انسان رواني مبتلا کوي ها خلکو چې ډیر شکونه کوي بل د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ د سړی ناروغ وي نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډیر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بي جای اله ټلیفون ولا ټواله دا کتابچه ولا ټواله دا خط ولا ټواله دا ولا ټو اله بکس ولا ټو اله دا شای وکاو دا د کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي راهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورنۍ نظام کې، په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړ، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې جای ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منع کړي یو، دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته رانشي. نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېره د اعتماد او د وثوق او د تکیا یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهات او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلې سو، او معمولا کورنۍ له کومو غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یو خبره ده چې اکثر خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده، مناسبه به دای چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنې ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي، او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه، سوونه کلونه، حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسائل ته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولای شو یو کامیاب کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښه کورنۍونه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زموږ د ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې، ستونزې به پکې، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد و اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور و پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور و پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي. د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول، احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوروی له هر اړخه وشي کولای چې یو ښه ټولنه جوړه کی او ټولنه ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغه کورنۍ او ترمنځ په کې خواندې ورونه وي جار جنجال را پیخیږي. تاسو فکر کوئ د جار او جنجال علت په کورنۍ کې د ورونو ترمنځ د خواندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، انسان د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو هرڅ لري، د فطري غریزه ده که وغواړي که ونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصدې په اندازه، د خپل توان په اندازه هرڅ لري. دا یو مسله. بله مسله دا چې اقتصادي مسایل همدارنګه د کورنیو ډېر ګڼوالی ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی، له فرهنګي پلوه لریوالی، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا لمنځه نیسي یا کم کی. نو همدار دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي، هغه رقم چې اجابوي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترېنه زده کوي. بخصوص ماشومان، فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی دې د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې د لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډېر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایبو او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جار او جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کیږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه کله چې ودونه هم کوي، دوی یو ځای اوسیږي. دا غلطه بیا دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کیږي، د دوی فامیل ستر کیږي، د کورنۍ غړي زیاتیږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د ادا لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټول ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور او پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک کړي، ماشومان او دغه مور او پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته به احترام نی محبت بنی یو بل سره خو سلوک بنی یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات به من سره زی
بل استاد یو بل موضوع په یو شمیر کورنۍ کې لیدل کې یغه د مثلا په کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کې هغه یو یا دوه یا درې خاید لري ماش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن آید نه لري د هغه د کورنۍ کې به دوه رنګ چلند کې یغه څوک چې کور ته پیسې راوړي د قدر به څوک چې نه راوړي د قدر نه وي حال دا چې هم کوشش کوي خونه ورته پیدا کیږي ځینې کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کیږي
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه څه د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یو روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کیږي د کور مشر ته ورکول کیږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوقي اده کوي ورکوي ورته بهتره ده د هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کیږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت کې هر فرد کار وکړي زحمت وباسي او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم زه باید خپل کورنۍ په خپل وساتم نو په دغه سکان کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري نو لامل دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري
بله که دغه مسله هم داسې وسي کنه مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونیسي څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي دغه به څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي هغه ته بد رد ویل کیږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونهشي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي نو که چیرې په دغه سې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې که چیرې یو څوک عواید نه لري یا ورور عواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بیکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې اده شي تر څو هغه سره زیاته مینه باید وکړي ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړې هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه د هغه لاسنیوی وشي تر څو بل کار پیدا کړي ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي
بله او په کورنۍ کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دي مثلا شپګون ګورګانې کله چې هر یو غوړ یاره ناوې چې د پلار کړه لاړ شي نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي ځکه چې د کار نوبت باید کار وکړي د ښځو په حق کې څومره اق تلفی ده د دا ډول کورنۍ
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفی نشته ده کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کیږي سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف وي هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري ګډ ژوند لري زما هیله دا ده که چیرې دوی رسېدنه کولی شي حقوقو ته هم اقتصادي پلونه هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه که چیرې دوی ورته رسېدنه کولی شي بیا مشکل نه ده اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح یې ترسره کړی ده منعقد کړی ده دوی باید ځان ته ژوند ولري باید جلا ژوند ولري تر څو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري هم د ماشومانو حقونه اده کړي نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي د یو نارینه سره واده کوي عقد نکاح منعقد کوي هغه خپلې هیلې لري آرزوګانې لري هغه په دې هیلې چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم د مینې او محبت ژوند ولرم او خاوند هم ورته محبت محبت وکي ورسره او حقوق ورته یاده کی ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسائل تر ډیره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې به دغه مسائل تر پخو لاندې کیږي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لاند محاله ستونزې دي چې په ډیرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کیږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد محاله ستونزې دي، مثلا که موږ د زده کړې برخه ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، ډیر ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي. لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړي سي، تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کیږي. دا بیا څومره په زده کړه یې بد اثر کولی سي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلفیانې درلودلې زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپله دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوند ته کوم ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته. لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي، په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی، په محبت سره سلوک نه یې ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا، کنه، نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي، اجتماع ته وړاندې کېږي. نو مغه زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زمونږ غږ اوري. زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا مېرمنه جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي. د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولی شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په اخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید وورونه، تورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي، یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دېرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو، د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي؟ چې دا مهمه ده چې خلکو خلکو ته خپل اتفاق وخی او ک دا ورته خلکو ته ثابت کی چې تاسو پر احتیام اتفاق لري پر احتیام ښه کورنۍ پر احتیام دیار وګړي حق نظر کینی سي
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډیره رضای دیته متوجي چې موږ اتحاد اتفاق لرو اما دیته متوجي نه چې څومره حق تلفیان په دغه کورنۍ کې شتون لري څومره حقوق د میرمنو تلف کیږي څومره حقوق د ماشومان تلف کیږي دوی فقط دیته متوجي چې موږ اتحاد اتفاق لرو او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کو یا مثلا په یو خلوص او یا په خپل غو په خپل هغه پلان باندې په خپل تاریخ باندې یا په خپل هغه په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق سو او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې د هم د میرمنو هم د ماشومانو حقوق یاده کړي حقوق یې ورته یاده کړي لکه څنګه چې اصول ښایي لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي حقوق یې ورته ورکړي نو بیا مشکل نشته ده اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي
ډېر زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو
درن دوستانو دا ودی دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبري وسوي لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری